Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو پخیر. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکرې پیل کړي. نن دوشنبه ده، د غوایی ثور دویمه د اپریل 28مه. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخه ته ورځو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د شنبې ورځې حملې مسؤلیت ومانه. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران رهبر د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قومندان وټاکی. داعش یا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبې ورځې حملې مسؤلیت ومانه. دغې ډلې په هغې اعلامیه کې چې په خپل خبري اژانس اماخ کې پرون خپره کړې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې دغه برید کړی دی. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پر وزارت د شنبې ورځې په برید کې د وژل سوو کسانو شمېر 10 ته ورسېد. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې د اتو ټپیسو ملکیانو له ډلې دریو پرون یک شنبه د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. هغه وویل چې په دغه ډلهییز برید کې ټولټل درې افغان پوځیان او اووه ملکیان وژل سوي دي. د شنبې په ورځ وسلولو حمله کوونکو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت برید وکړ چې برید تر څو ساعتونو وروسته د ټولو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. د افغانستان سرحدي ځواکونه وایي چې د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د 201 سیلاب قل اردو د سرحدي ځواکونو د لواء قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل پرون ازادي راډیو ته وویل
مخالفینو سره په 9 بجو سهار جنگ شروع شو. تر 4 بجو پورې د للمې ساحه د غلام ډاک ساحه د افغانستان د نظام د دښمنانو له وجود نه تصفیه شوه. د افغانستان د نظام د تخمنانو له جملې نه چې دوه پکې عمده قوماندانان وو 14 کسانو د دوی افراد له منځه لاړل، 16 نه زیات د دوی زخمیان شول.
شغلی حسین خیل تایید کړی چې یو افغان سرتیری هم په پوځي عملیاتو کې وژل سوی دی. حسین خیل وویل د ختیځو ولایتونو په ټولو ناامنو سیمو کې عملیات کوي څو د وسلوالو مخالفانو له وجوده تصفیه سي. افغانستان د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د مسابقو لپاره نن دوشنبه خپل لوبډله اعلانوي. دا خبره د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی تیره شپه ازادي رادیو ته وکړه.
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام لپاره چې 15 کسه سکواډ دي او 3 کسه ریزرو دي دا به ان شاء الله نن اعلان شي رسمي. ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دي او هغه لوبغاړو ته چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دي.
شغلی فضلی چې له جنوبی افریقا له ازادي راډیو سره خبري کولې وویل د ګلبدین نایب په مشرۍ د افغانستان ملي لوبډله به د همدې میاشتې په پای کې له جنوبی افریقا لومړی کابل او بیا انګلستان ته سفر کوي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د جون له لومړۍ د جولای تر 14مې د نړۍ له پیاوړو لوبډلو سره مسابقې وکړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک لپاره نوی قومندان وټاکه. دا په اصل کې د چي دغه ځواک پوره 2 اونۍ مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د بهرنیو تروریستي ډلو په فهرست کې شامل سو. د ایران د دولتي رسنیو په حواله خامنه‌ای پرون د سپاهي پاسداران انقلاب د مخکنی قومندان جنرال علی جعفری پر ځای جنرال حسین سلامی د دغه ځواک د نوی قومندان په توګه وټاکه. جنرال علی جعفری یولس کاله د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان وو. د جعفری ځایناستی حسین سلامی 59 کلن دی او مخکې دغه ځواک مرستیال وو. د ایران دولتي رسنیو د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د قومندان د بدلیدو علت نه دی څرګند کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2 اونۍ مخکې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو تروریستي سازمان وباله. ایران دا کار وغانده او په جواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ مرکزی قومندانی د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړه. د امریکا متحده ایالاتونو او ګڼو نورو هیوادونو په سریلانکا کې پرونی چاودنې وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ټویټر کې لیکلي چې امریکا د عیسویانو د اختر یا ایستر د جشن پر مهال په سریلانکا کې د یکشنبې ورځې بریدونه په کلکو ټکو غندي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون یکشنبه په یو اعلامیه کې په سریلانکا کې دغه چاودنې غندلې او له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. پرون د سریلانکا د پلازمینې کولمبو د ځینو هوټلونو او کلیساګانو په شمول په ځینو سیمو کې څو تنظیم سوې چاودنې وسوې چې پکې لږ تر لږه 202 کسان وژل سوي او شاوخوا 450 تنه نور ټپیان سوي دي. پرون سهار د شپږو چاودنو راپور ورکول سوی چې دوی چاودنې بیا وروسته وسوې. د سریلانکا دفاع وزیر روان ویجی واردینا د بمی چاودنې د مذهبي افراطیانو تروریستي حمله وبلله. دفاع وزیر وایي چې داسې ګمان کېږي ډېرې چاودنې ځانمرګي بریدونه وو. پولیس وایي 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. داسې ښکاري چې په اوکراین کې د ټلویزیون کامیډین ولودیمیر زیلینسکی چې په سیاست کې لږه تجربه لري د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د پخواني ولسمشر پیترو پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپله کړې ده. دا په اصل کې ده چې اوکراین له اقتصادي بحران سره مبارزه کوي او د کریمیا پر سر له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ښکیل دی. تر پرون پورې د جمهوري ریاست د دویم پړاو ټاکنو د 25.5% شمیرل سوي رایو له مخې زیلینسکی څه باندې 3.5% او پروشینکو څه کم 25% رای ګټلی دي. زیلینسکی ځان یو ساده کس بللی و چې د ده په وینا د اوسني نظام د بدلون لپاره راغلی دی. ولودیمیر زیلینسکی پرون په پلازمینه کیف کې یو خبری کانفرنس ته وویل:
زه غواړم ووایم چې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو مننه کوم چې ما ته یې زما د بریا مبارکي راکړله. زه یې منندوی یم. راته ویې ویل چې هر وخت ورباندې حساب کولی سم. زما او زما د ټیم بریا یې ومنله. بلخوا د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند هم زیلینسکی ته د ده د احتمالي بریا مبارکي ویلې ده.
د امریکا او طالبانو استازي به پراتونکو څو اونیو کې بیا خبري پیل کړي. په هلمند کې پرون د سولې او اوربان په ملاتړ لاریون وسو. د کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان ملي لوبډله نن اعلانېږي.
ډېر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد لري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي. موږ 15 لوبغاړي پکار دي.
اورزګان کې د شهیدانو د کورونای غړو او معلولیت لرونکو اعتراض کړي چې خپل حق نه ورکول کیږي. په سیمه ایزو مسایلو کې د پاکستان صدر اعظم نن ایرانی چارواکو سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او سرحدي امنیت خبرې کوي. د ژوند پرنګونو کې له داسې چا سره خبرې سوي چې په کوچنیوالي کې ګوزان ناروغي نیولی و.
یعنی موږ ټول خپل وړکتوب، ځواني دوران، نوجواني دوران تر اوسه پورې ټول په دې حالت کې تیر کړی. ما درس وستای، مکتب مې ویلای، پوهنتون مې ویلای.
د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو استازي به په راتلونکو څو اونیو کې بیا مذاکره پیل کړي. دا خبره پرون د فرانسې خبری آژانس په یو راپور کې راغلې ده. دغه آژانس د طالبانو د سیاسي ډلې د ویان سهیل شاهین په حواله ویلي چې دا وار به له امریکا سره په خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش بحث وسي. تمه وه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د اپریل له نیمایي مخکې له طالبانو سره په دوحه کې د شپږم وار لپاره وګوري. خدای واشنگتن ته ولاړ او خبرې دغه سپات سوې. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور برابر کړی دی.
طالبان وایي له امریکایي پلاوي سره به راتلونکي دور خبرې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال ویش متمرکز وي. دا خبره فرانسې خبری آژانس پرون یکشنبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې د غړي او ویان سهیل شاهین په حواله کړې ده. شاهین په خپله مرکه کې ادعا کړې چې د خبرو په تیر دور کې دوی له امریکا سره له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو موافقې ته ورسېدل او دا چې جزئیات لا زیات تر بحث لاندې ونیول شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي و چې له طالبانو سره په خبرو کې تر هغو چې په ټولو مواردو موافقه نه وي شوې په هیڅ شي موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل، له دې خاورې د تروریزم د نه استفادې ډاډ منیدل، بین الافغاني خبرې او د اوربند ټینګښت هغه ټول موارد دي چې دی له طالبانو سره په خبرو کې مخته وړي. خلیلزاد د دغو څلورو مواردو په دوو لومړیو هغو کې چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د دغه هیواد له خاورې د تروریزم د نه استفادې د ډاډ حاصلول دي د پرمختګونو یادونه کړې ده. ښاغلي خلیلزاد د اپریل په سر کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا پوښتنه چې له دریو تر پنځو کلونو د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال څنګه ارزوي داسې ځواب کړه.
اګر مسلې مشکل تروریزم نه باشه از افغانستان،
که د تروریزم مسله په افغانستان کې نه وي او افغانستان د بهرنیو ځواکونو موجودیت ته ضرورت ونه لري، که افغانستان او د افغانستان راتلونکی حکومت طالبان وغیره ضرورت ونه لري او ونه غواړي چې بهرني ځواکونه دلته پاتې شي، هو ممکن ده. په هغه وخت کې چې تاسو یادونه وکړه، امریکایي ځواکونه او ناټو دوستان په افغانستان کې نه وي، دا له امکان لري نه ده.
ناتو دیگه نباشه در افغانستان دور از امکان نیست.
خلیلزاد له ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه افغانستان او سیمه ته په خپل شپږم سفر کې کړی و. هغه سفر چې دای په پای کې قطر ته هم روانو څو له طالبانو سره خبري وکړي. خلیلزاد قطر ته د سفر پر ځای راسان واشنگتن ته ولاړ او هلته له خپل مشرانو سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د شته مسایلو په اړه خبري وکړي. هغه د جمعې پورز د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شناهن سره وکتل. شناهن ویلي په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسولو په هدف د یو سیاسي جوړجاړي د شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي. د فرانسې خبری آژانس وایي خلیلزاد پر روانو اونیو کې له طالبانو سره خبري پیلوي. خلیلزاد به داسې وخت قطر ته ځي چې د افغانستان د یو لوی پلاوي او طالبانو ترمنځ یوه پلان شوې ناسته هلته لغوه شوه او ورسره د ځینو رپورټونو په اساس دا اندېښنې زیاتې شوې چې د امریکا په مشرۍ د افغان سولې پروسه له شاتګ سره مخ شوي.
د سولې د ولسي حرکت غړو پرون په هلمند کې د حکومت او طالبانو د عملیاتو پر ضد لاریون وکړ. الیاس دایی راپور لري.
د لشکرګاه ښار د لوکانو د لیسې پر څلور لارې پر یوه دیوال لیکل سوي دي جنگ بس دی. دلته شاوخوا ګڼ شمېر دوکانداران او ځینې تېرېدونکي کسان د هغه لاریون سیل کوي چې له سیمې د مارچ په ډول تېرېږي. د سولې د ولسي حرکت غړو یو وار بیا په لشکرګاه ښار کې لاریون وکړ او پر دواړو غاړو یې د سولې غږ تازه کړ او د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د خالد او الفاتح په نوم اعلان سوي پوځي او جګړیز عملیات یې وغندل. که څه هم په لومړیو کې د دې حرکت نوم د هلمند د ځوانانو د سولې ولسي حرکت، خو کله چې کابل ته په پښو او بیا د هغه ځای د هیواد په شمال کې بلخ ولایت ته په لڅو پښو ولاړل، نوم یې د سولې په ولسي حرکت بدل سو. دا حرکت تیر کال تر دې وخت لږ مخکې د لومړي او په مربوطاتو کې یو ورزشي سټډیوم ته نږدې تر یوې چاودنې وروسته چې شپاړس کسان یې ووژل او تر پنځوس ډېر یې ټپیان کړل راپیل سو. که څه هم د دې لاریون د امنیت لپاره خاص تدابیر نه دي نیول سوي، خو د ګوتو په شمار پولیس په یوه رینجر لار تړلې ده او هغه کسان چې د لاریون په مخه ورځي نه پرېږدي. دا حرکت غړي چې څومره ګڼو سیمو ته نږدې کېږي هومره د پولیسو او امنیتي کسانو حضور کمیږي. د سولې د ولسي حرکت یوه غړي پاچا خان مولادا د ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغه کړنو په ضد اواز پورته کوي چې د سولې ممانعت کوي.
دا یو کال مکمل کېږي چې ولس اوربند غوښتنه کړې ده، مګر بیا حکومت او طالبان نوي عملیات اعلان کړي. د ولس غوښتنه دا ده چې اوربند وشي. موږ یو ځل بیا د اوربند غوښتنه کړې ده او د دواړو عملیات غندنه مو کړې ده.
که څه هم د لاریون ډېری ګډون کوونکي د سولې د ولسي حرکت غړي د لشکرګاه ښار اوسېدونکي یو شمېر ښځې وي، خو داسې ماشومان هم ورسره ملګري ول چې د ښوونځي بستې په غاړه او په لاسونو کې د یو شمېر داسې کسانو عکسونه لېږدول چې په روانه جګړه کې وژل سوي دي. د لاریون کوونکو نه څو تنو ښځو ازادي راډیو ته وویل روانې جګړې ترې د کورنیو ډېر غړي اخیستې دي.
موږ د شهیدانو سره کومک نه دی سوی، موږ د شهیدانو سره حق نه دی راکول سوی، موږ د خپل د شهید د سولې د ولسي حرکت غړي په داسې حال کې د جګړې د دواړو غاړو د سولې غوښتنه کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني سولې لپاره روانې هلې ځلې او خبرې چې باید د قطر په مرکز دوحه کې سوي وای په ټپه درېدلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
امریکایي نیویارک پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې حملې ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت دغه حمله چې له څو میاشتو راهیسې د کابل نسبتا آرامي مختله کړه، له طالبانو سره د سولې د ښکاره خبرو سره سره په دې هیواد کې د امنیتي ګواښونو د دوام ښکارندوی کوي. نیویارک پوسټ لیکي پر دغې ودانۍ چې د کابل ښار په ګڼه ګوڼه سیمه کې پرته ده، په برید کې چارواکو د څلورو ملکیانو او درې پولیسو د وژل کېدو او اتو ملکیانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د نیویارک پوسټ په وینا وسلوالو طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره په قطر کې څو ځلې خبرې کړې، په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړي، خو د ورځپاڼې په لیکنه د ډېرو دا ډول حملو چې ملکیان پکې وژل شوي مسؤلیت یې بلې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش اخیستی دی. نیویارک پوسټ تر دې حمله مخکې د کابل نسبی امنیت ته په اشاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي پلاوي د څو غونډو یادونه کوي او لیکي چې امریکا په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅه کوي چې طالبان له یوه سوله ییز جالجړي سره موافقه وکړي. د سولې له روانو هڅو سره په افغانستان کې د تیرو ولسو کلونو په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو پر خوندي کېدو ډېر ټینګار کېږي. بریتانوی ډیلی میل ورځپاڼې د ټولنیزو شبکو له لارې د افغان ښځو لخوا هغه پیل شوي کمپاین ته پام اړولی چې هدف یې د سولې له خبرو سره د دوی د حقونو د سرو کرښو ټاکل دي. د ډیلی میل په لیکنه کوبرا سمیم چې د افغانستان د بایسکل ځغلولو د ملي ټیم غړی ده په خپله فیسبوک پاڼه کې کښلي، په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسېدو هڅه کوي، په ورزش کې د ښځو ګډون د دې لپاره سره کرښه ده. پخوانی سیاسي فعال فرخنده زهرا نادری بیا په یو ټویټ کې د ښځو پر مشر تابر رول ټینګار کوي او وایي چې دا مسله د بحث وړ نه ده. سمیرا حمیدی چې یو فعال ده بیا د سولې په خبرو کې د ښځو پر ونډې تاکید کوي. د ډیلی میل په لیکنه په ټول افغانستان کې ښځې د ټولنیزو شبکو له لارې زما سره کرښه په نوم له دغه کمپاین سره یوځای شوي دي. د دغه کمپاین هدف پر افغان حکومت، طالبانو او امریکا فشار راوړل دي چې دا مسله یقیني کړي چې په دې هیواد کې د ښځو پرمختګونه چې په سختۍ یې کړي په بیړه د سولې په یو موافقه کې له پامه ونه غورځول شي. سمیم چې درویشت کلنه ده لیکي که طالبان بېرته راشي موږ به د زده کړې او سپورټ له حقه بې برخې شو او آن دا چې له کورونو بهر وتلو څخه به هم منع شو. خبریال او فعال فرهناز فروتن چې د ملګرو ملتونو د افغان ښځو په ملاتړ د زما سرې کرښې کمپاین پیل کړی وایي د دې لپاره سره کرښه قلم او د بیان ازادي ده.
او سم مرزو د سپورټ نړۍ ته د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام ته نن افغان ټیم اعلانېږي. دا خبره د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وکړه. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په جون او جولای میاشتو کې د انګلستان او ویلز په کوربتوب په نړیوال جام کې له پیاوړو ټیمونو سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی سره سپی الله ستنگزی مرکه کړې ده. لومړی د ملي ټیم له نوي کیپټان ګلبدین نایب سره د لوبغاړو د تازه ژمنې په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
اصغر افغان د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د ټولو لوبغاړو په شمول باندې دغه لوبډل مشري مبارکي وویل او په زمن کې ډاډ ورکړي چې موږ به په نړیوال جام کې تاسو درسره یو او تاسو پر سپورټ کوو. دا یو ډېر ښه خبر و چې د افغانستان ټیم باید په یو ښه اتحاد او اتفاق نړیوال جام ته ولاړ شي. زموږ هدف هم همدا و. نو زه امیدوار یم انشاءالله چې په نړیوال جام کې به د افغانستان د ملي لوبډلې پرفارمنس یا د دوی په نړیوال جام کې لوبېدل په اتحاد او اتفاق دا به یو ښه دستاورد ولري.
ټولو ټیمونو له افغانستان پرته نړیوال جام ته خپل سکواډ اعلان کړی دی. افغانستان به څه وخت دغه سکواډ اعلانوي؟
د افغانستان د ملي لوبډلې سکواډ د نړیوال جام لپاره چې 15 کسه سکواډ دی او 3 کسه ریزرو دی دا به انشاءالله نن اعلان شي رسما.
سره کوم لوبغاړي مخېستي دي؟ ځوانان پکې شته؟ تجربه لرونکي لوبغاړي شته که څنګه؟
واقعا نو ځوانان ته هم چانس ورکول شوی دي او هغه لوبغاړو ته چې سفر کوي هغه ته هم چانس ورکول شوی دي. نو څه چې د افغانستان د لوبډلې استعداد او ستوانای پکشي کې دا ټول په نظر کې نیول سی او انتا چې په افغانستان کې خدای ست معلوم دي چې استعداد به خې زیات دی نو انتخاب یو څه سخت دی چې دا د غوروي پړاو یا د غوروي کمیټي یا سلیکشن کمیټي مسولیت دی چې هغه فائنل سکواډ یې بیا نن اعلانې دوی لپاره هم دا یو سخت ډیسیژن و ځکه ډیر داسې لوبغاړي دي چې هر یو استعداد لري چې د ملي لوبډلې په ترکیب کې راشي خو زموږ 15 لوبغاړي پکار دي نو انشاءالله ټول ته په دقیق سره کتل شوي دي او دغه نړیوال جام ته به یو بهترین لوبډله انتخاب شوي.
مننه. د ګلبدین نایب په مشرۍ دغه ټیم به څه وخت افغانستان ته ځي او بیا به څه وخت بیرته لندن ته روانېږي یا انګلستان ته به ځي؟
دوی به انشاءالله 28 تاریخ باندې د سویلي افریقا نه کابل ته راځي او 4 ورځې به په کابل کې وي او بیا په 9 او 10 تاریخ باندې ودی په سکاټلند کې 2 سیالي لري او بیا په 28 باندې د هارلند سره 2 سیالي لري نو ان شاء الله عزیز د هارلند سیریز چې څنګه ختم سو انګلستان ته رواني شي.
مننه. په اخر کې غواړم پوښتنه چې د راشد خان، محمد نبی او مجیب زادران نمونه به هم په سکواډ کې وي که څنګه؟ ځکه چې هغه خو په تمريني کیمپ کې نه ول ټیم سره
چې هغه په یو غټلي کې قرار لري آی پی ایل کې هغه به انشاء الله د هارلند میچونو ترازی او خپل د ملي لوبډل په ترکیب کې به د هارلند په وړاندې باندې هغه دوی یو ورځنی سیالي چلو دا په وړاندې به لوبیږي او بیا به یو ځای انشاء الله نړیوال جام ته ځي. بالکل هغه هم د لوبډل په ترکیب کې ستا.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې دوه ویل چې د ګلبدین نایب په مشرۍ د کرکټ نړیوال جام ته نن افغان ټیم اعلانېږي.
ازادي خبری مجله اوري.
په روزګان کې معلولانو او د شهیدانو وارثانو اعتراض کړی او شکایت کړی چې حق نه ورکول کیږي. شریف الله شرافت راپور لري.
دا ژغونه په اوروزګان ولایت کې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو دي. د جګړې دغه قربانیان شمېر لسګونه ته رسېدی. د ولایت مقام مخې ته راغونډ سوي وه او افغان دولت په غوسه و. علي محمد چې د مین په یوه چاودنه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړي او په دغه لاریون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې له تېرو 2 کلونو راهیسې ماشین پورانه ورکول کیږي.
چې موږ د 2 کالو پیسې پاتې د ملیونو د شهیدانو زمانه ټوله پاتې دي. یو اوس دا وره راغلی الله زړه باندې کوم را پروش کړی دی چې زړه کړی 50 زړه د 2 کالو پاتې دي. نو موږ خپل اخوار د خپل اخته طلبدار د ټوله مې بین شي شهیدانو ولا سینه د ټوله مړه خلک نه راکوي کی وای مرته امر نه سم د ګل ولا ټول کور سوي یو درځ ګامله تاسو پاتې.
او یقلن سید کریم بیا خپل 2 زامن د وطن څخه د دفاع په خاطر لاس ور کړی، د هم په یاد لاریون کې ګډون کړی.
موږ د دولت څخه خپل حق واړو، موږ راغ دي درې سې جنگوره پرې ورسېږي.
د دې چم صاحب لاس کې او سترګې له وښ کډ کوي. ازادي راډیو ته ویل چې 2 کال کېږي چې 2 زامن په پولیسو کې وژل شوی، خو تر اوسه پورې ورته 2000 افغانۍ د دولت له لوري ورکول شوی. سید کریم وايي هر ورځ د خپل حقوقو د غوښتلو په مخه د دولتي ادارو دروازې ورټکوي، خو څوک جغناوري
علامه بکدوانی لپلوس راز تعالی سره غلی دی ماته شپانه شپانه زره سی درو سلور میاشتم پات دی چې زه دا مې بن کندی چې مان ماته نه چې په ننویانو ګرځم په تای یو غواله ډوډی را.
دغه معلولین او د شهیدانو وارثین دولت غواښ کوي کې حقوق ورنه کول سي نو لارینونو ته بدوام ورکړي او په دغه ولایت کې به د شهیدانو او معلولینو د دفتر دروازه هم وتړي. دا چې دغه کسان د ولایت مقام مخې ته راټول سي او ازادي راډیو دغه موضوع د اوروزګان ولایت د والی سره شریکه کړه، خو هغه په دیاړه لڅویلو ډاډه وکړه. ازادي راډیو دغه راز هڅه وکړه چې دغه موضوع په اوروزګان کې د شهیدانو او معلولینو د ریاست او دغه راز په مرکز کابل کې د شهیدانو او معلولینو د وزارت سره شریکه کړي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. اوروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې له تېرو 3 کلونو راهیسې په کښې کې د جګړې ډګر تودی، او په دغه ولایت کې د روغتیایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې هر ورځ یو کس خپل د بدن غړی او یا هم د کورنۍ غړی په یاد جګړه کې له لاسه ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یوه سیمه ییزه مسأله څېړو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون یکشنبه ایران ته خپل لومړی رسمي سفر پیل کړی دی.
د عمران خان او ایرانی مشرانو د نن ورځې خبرې پر دوه اړخیزو مسایلو له ټوریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو پر امنیت متمرکز دي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې اسلام آباد له تهران وغوښتل څو د هغو تروریستي ډلو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي چې د دغه هیواد د 14 پوځیانو په وژنه کې پلاس لرلو تورنې سوي دي. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن دوشنبه د ایران له رهبر آیت الله علی خامنه ای، ولسمشر حسن روحانی او نورو چارواکو سره خبرې کوي. د ایرانی رسنیو د رپورټونو په اساس د خان او ایرانی چارواکو خبرې تر ډیره د دواړو ګاونډیو هیوادونو په دواړخیزو مسایلو، له تروریزم سره پر مبارزې او د سرحدونو په امنیت سرخیږي. عمران خان پرون یکشنبه ماښام مهال مشهد ته ورسید او د امام رضا له مشهور زیارت یې ولیدل. پاکستان په سیمه کې د ایران له تر ټولو سرسخت سیال سعودي عربستان سره ډیرې نږدې اړیکې هم پالي. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم داسې وخت ایرانی چارواکي ګوري چې 14 پاکستانی پوځیان د اپریل په 13 په بلوچستان کې د 1500 وسلوالو بریدګرو لخوا په یو کمین کې ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وړ مورز ویل په پوځي جامو ملبس بریدګر په ایران کې میشت د دریو بلوچ ډلو په ائتلاف پورې تړلې دي.
اس نه الائنس بی آر ای کې ټریډینګ کیمپس
د دې بی آر ای نوی ائتلاف تمرینی او اکمالاتي کمپونه د ایران په سرحد کې دننه پراته دي. ما د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره په دې اړه مفصل ټلیفوني خبرې وکړې. هغه ته مې د پاکستان لغام او غوسې ډک پیغام او احساسات ورسول. هغه مې د پاکستانی حکومت او پاکستانیانو له توقعاتو خبر کړ
او قوم کی توقعات سے بھی انہیں آگاہ کیا ہے.
خغلی قریشی ویل د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې اړه له ایرانی چارواکو سره وغږیږي. تر اوسه پورې تهران د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. ایران هم په فبروري میاشت کې له پاکستانه ورته غوښتنه کړې و چې له دغه هیواد سره په پولو کې د سپاهي پاسداران د وویشتو غړیو وژونکې ډلې وځپي. ایران ویلي و د دې قضیې جرړې په پاکستان کې دي. جیش العدل توندلارې سنی ډلې د سپاهي پاسداران د عسکرو د وژنې مسؤلیت اخیستی و. دا ډله په پاکستان او د ایران په سیستان او بلوچستان کې فعال ده.
تاسو آزادي راډیو ته واجیست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د ایشیا د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي پر وزارت د شنبې ورځې